アザベラジオ。
درنو دوستانو السلام علیکم سار مو په خیر او نیک مرغه او ساز اجملند او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې هرکلی کوو. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ سپدول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل کیږي او که انټرنیټ لري بیا نو چې هر چیرې زموږ د ویب پاڼې لارې نه وځي دا چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوري، بلکې زموږ ریپورټونه، خبرونه او مطالب له نور تفصیل عکسونو او ویډیوګانو سره کتلی شي. ازادي رادیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پته ده. دا تل پتیر نننی خبرونه هم له سهارنی نیم ساعته خبری مجلې پیلو په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. سعودي عربستان او متحده ایالاتو د پلازمینې کابل په یو جمعات کې پرونی بمی حمله غندلې ده. طالبان وایي پرونی د حکومت شل سرتیری له بنده خوشي کړی دي. او دا به سرحد خبری اعلانو ټولنې پر ایرانی ژورنالیستي او د بشري حقوقو پر فعال نرګس محمدي چې له 2015 کال راهیسې د حکومت په بند کې ده لګول شوي تورونه غندلې. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. سعودي عربستان او متحده ایالاتو د پلازمینې کابل په یو جمعات کې پرونی بمی حمله وغندله. د سعودي د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې د دې هیواد رسمي خبري اژانس خپور کړی د دې پیښې د قربانیانو له کورنیو، افغان حکومت او د افغانستان له خلکو سره خواخوږي څرګنده کړي. په بیان کې راغلي چې سعودي له ترهګرۍ او د افراطیت له ټولو ډولونو سره په مبارزه کې د افغان حکومت په څنګ کې ولاړ دی. د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال دفتر هم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په کابل کې پر شیرشاه سوري جمعه تروریستي حمله په کلکه غندي. په بیان کې راغلي چې د افغانستان خلک له دهشت څخه د خلاصون مستحق دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په شیرشاه سوري جمعه کې د جمعې د لمانځه پر مهال په پرونی چاودنه کې د جمعه د خطیب او امام مولوي عزیز الله مفلح په ګډون ټول څلور کسان ووژل شول او اته تنه نور ټپیان دي. د دې حملې مسولیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلې. طالبانو دا حمله غندلې ده. لس ورځې مخکې د کابل په وزیر اکبر خان جماعت کې هم په یو چاودنه کې د دې جماعت خطیب مولوي ایاز نیازی چې د هیواد له مخکښو دیني عالمانو څخه ووژل شو د دې حملې مسولیت داعش ډلې منلی و. طالبان وایي پرون یې د حکومت اړوند شل سرتیری له بنده خوشي کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاین تیر ماښام پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې د پوځ او پولیسو 22 تنه اسیر سرتیری په کاپیسا، پروان او سمنګان ولایتونو کې له بنده خوشي کړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په موافقه کې ویل شوي چې افغان حکومت به د طالبانو 5000 او طالبان به د حکومت 1000 بندیان خوشي کړي. افغان حکومت تر دې دمه د طالبانو 3000 بندیان خوشي کړي، خو ولسمشر اشرف غني د پنځشنبه په ورځ ویل 2000 تنه نور طالب بندیان به هم ډیر زر له بنده خوشي شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په یو وروستي ټویټ کې د 3000 طالبانو او د 1500 دولتي بندیان نو د خوشی کېدو هرکلی کړی. نوموړي تمه ښودلې چې بین الافغاني خبرې به پیل شي. تمه ده چې د بندیانو د تبادلې له بشپړېدو سره به دا خبرې هم پیل شي. په پام کې ده چې سلګونه محصلان او نور عام افغانان د یک شنبې او دوشنبې په ورځو له هند څخه په دوو نورو الوتنو کې کابل ته ولېږدول شي. په نوې ډلي کې د افغانستان د سفارت شارزافر طاهر قادري تېره شپه ازادي راډیو ته په دې اړه نور جزئیات ورکړل.
دو پرواز برای فردا و پس فردا تاریخ های 14 و 15 جون
دوی دوال وطنی مو دا جون پا 14 و 15 نیتو دا اریانا و کامیر دا هوایی شرکتون لخواه تر سرکیگی جواز ما خیسته. لنه کمرغ دیر افغانان و زمونگ محصیلان چیز دکلی پای ترسولی کولیشی پا دیال وطنو که خپل هواد تستانشی. په تیر مارچ میاشت کې وروسته له دې چې هندي چارواکو د کرونا وایرس پر ضد د مبارزې لپاره ټولې الوتنې لغوه کړې، نو یو شمېر افغانان چې د سفر لپاره هند ته تللي وو یا هلته محصلان وو بند پاتې شول. ښاغلي قادري زیاته کړه تر اوسه په 22 الوتنو کې له 6000 زیات افغانان له هند څخه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. دا بی سرحده خبریالانو ټولنې پر ایرانی ژورنالیست او د بشری حقوقو پر فعالې نرګس محمدی چې له 2015 کال راهیسې د حکومت په بند کې د لګول شوي تورونه غندلي. دا بی سرحده خبریالانو ټولنې چې مرکزی په پاریس کې دی پرون په یو بیان کې په ایران کې د بشری حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو له ځانګړي رپورټر جاوید رحمان څخه وغوښتل چې سم د لاسه لاسپکار شي او له بنده د دې خبریالې د خلاصون لپاره له هرې ممکنې لارې هڅه وکړي. د بی سرحده خبریالانو د ټولنې د ایران او افغانستان د برخې مشر رضا موینی وایي چې د میرمن محمدی عدلي تعقیب د ایران د استخباراتو د وزارت او د قضا د سیستم د چارواکو په لیکو کې د قضایي تبعیض ثبوت دی. نرګس محمدی چې په عین حال کې د ایران د بشری حقوقو د مدافع مرکز ویان ده د حکومت پر ضد په تبلیغاتو د اعدام د حکم په یو مخالف ممنوع ګروپ کې په غړیتوب او نورو تورونو مجرم او پیژندل شو او په لس کاله بند محکوم شو. د نرګس رور مهدی محمدی چې په ناروی کې کډوال دی په وروستیو کې د ایران قضا ته په یو پرانیستي لیک خبر ورکړی چې پر خورې د اشورا د ماتم په ورځو کې په زندان کې دننه د نڅا تور هم لګیدلی. نوموړي همداراز ویلي چې نرګس سخته ناروغه ده خو هغې ته اجازه نه ورکول کېږي چې د علاج لپاره له زندانه بهر ډاکټر ته ولاړ شي. وڅلوېښت کلنې محمدی د بشري حقونو په برخه کې څو نړیوالې جایزې ګټلې. ایران په 2000 کال کې د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیوال لیست کې د یو سلاتی هیوادونو په منځ کې 133 ځای لري. او د دوشنبه د حکومت مخالف فعال حزب الله شولی زاده چې په مارچ میاشت کې اوترش تاجکستان ته وسپاره د افراطیت په تور په 40 کاله بند محکوم شو. دا شولی زاده کورنۍ غړي وایي چې نوموړی د یوې افراطي ډلې فعالیتونو کې په ګډون او په ستر خیانت له تورنېدو وروسته درې ورځې مخکې په بند محکوم شو. د تاجکستان سترې محکمې د شولی زاده د محاکمې په اړه له څه ویلو ډډه کړې او ویل چې د نوموړي دوسیه سیرې ده. د حزب الله پلار عبدالله شولی زاده ازادي راډیو ته ویل چې د محکمې جریان ته د دوی د کورنۍ هیڅ غړی هم نه و بل شوی. هغه زیاته کړه چې د خپل زوی د تورونو له څرنګوالي هم نه دی خبر. دوستانو تاسو د مخکله ازادي راډیو ناوړه خبرونه مو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلې او لوستلې شي. وړاندې په دې نیم ساعته سهارنۍ خبري مجله کې دا موضوعات او رپورټونه لرو. دا ماشومانو د خوندیتوب موسسه یا سیف د چلډرن وایي چې په افغانستان کې د 3 میلیونو زیات ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري. پر دې موضوع په ریپورت سربیره نن په افغانستان کې د مور ورځ لمانځل کیږي. د یوې مور ستونزې او کړاو در سره شریکو.
پلار بله ښځه کړې ده، دغه شانتې پېښې مې سرنوشت وې خو بې بده اولادونه مې په سر دي. لوګې تږې ته نه شم کتلی چې وږې پاتې شي، راته تږې پاتې شي، مجبور یم خپله کار کوم.
افغان میاندې چې بے وزلی، جګړو او نور ستونزو تر ټولو زیاتې ځپلې نن ورځ ده. په دې اړه به د یوې مور سره مرکه ولرو. د ملګرو ملتونو سازمان د جون 12 هر کال په نړۍ کې د کوچنیانو د مزدورۍ او کار کولو سره د مبارزې لپاره لمانځي. دا ورځ پرون ولمانځل شو. ملګري ملتونه په دې ورځ غواړي چې د نړیوالو پام هغه میلیونونو کوچنیانو ته واړوي چې کار کولو ته مجبور دي. دا به مووري چې ایران د ملګرو ملتونو د سرمنشي هغه رپورټ رد کړی چې وایي د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو او یو هوایي ډګر په حملو کې کارول شوي توغندي او نور تجهیزات د ایران ساختي. لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي کتنه به ورته ولرو. د ژوند له رنګونو هم یو رنګ درسره شریکوو. ازادي راډیو دا او تاسو زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې ته غوږیږئ. د ماشومانو د خوندیتوب موسسه یا سیف د چلډرن وایي چې په افغانستان کې لا 2 میلیونو زیات ماشومان بشری مرستو ته اړتیا لري. د دې موسسې ویاند تېره شپه ازادي راډیو ته ویل چې د کرونا د وبا خپرېدو د افغان ماشومانو اوسنی ناوړه حالت له نور ګواښ سره مخ کړی. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په افغانستان کې اوسمهال شاوخوا 14 میلیونه افغانان سمدستي بشری مرستو ته اړ دي. احمد تکل او پاری اړه نور جزئیات.
د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله مؤسسه یا سیف د چلډرن وای اوس مهال 8.2 میلیون افغان ماشومان بشری مرستو ته اړتیا لري. همدې مؤسسې مخکې له دې بشری مرستو ته د اړو افغان ماشومانو شمیر 15.6 میلیون ښودلی و. په افغانستان کې د سیف د چلډرن مؤسسې ویاندې مریم عطایی تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې د کورونا وایرس خپرېدو د افغان ماشومانو وضعیت تر پخوا لا زیات کړکیچن کړی دی.
خانوادهایی که آسیب پذیر هستند، خانوادهایی که در دوردست های
دوایی دست کورنۍ شته چې له ګواښ سره مخامخ دي، په لرې پرتو سیمو کې اوسي او په قرنطین کې خپلو ماشومانو ته ښه او کافي خواړه نشي ورکولی، دا په دې معنا ده چې دا ماشومان ځورېږي. د ماشومانو د خوندیتوب مؤسسه له نړیوالې ټولنې غواړي چې سمدستي اقدام وکړي او دې ماشومانو ته لږ تر لږه سم او کافي خواړه برابر کړي. د ماشومانو د خوندیتوب د مؤسسې مشر میلان دینچ هم پرون افغانستان ته د بشري مرستو او تجارتي موادو د واردولو او هغو سیمو ته چې بېوزلي خلک پکې اوسي د دې موادو د رسولو پر اړتیا ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې په اپریل میاشت کې ویلي وو چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د محدودیتونو د دوام له کبله کورنیو د خپلو عوایدو سرچینې له لاسه ورکړې دي، چې ورسره د خوارځواکۍ ستونزه هم د زیاتېدو په حال کې ده او دا حالات به پر ماشومانو ناوړه اغیز وکړي. په افغانستان کې د یونیسف استازي ابوبکر کامپو شاوخوا دوه میاشتې مخکې ویلي وو د ټول هیواد په کچه له 5 کلونو د ټیټ عمر لرونکو هغو ماشومانو شمیر چې په خوارځواکۍ اخته دي په 10 کې 11 زیات شوی دی. د نوموړي د اټکل له مخې د دې ماشومانو شمیر اوس مهال 6,90,000 تنو ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د شمیرنو له مخې په ټوله کې شاوخوا 14 میلیونه افغانان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. سیف د چلډرن په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو ماشومانو د شمیر د زیاتېدو خبرداری داسې مهال ورکوي چې افغان حکومت په دې وروستیو کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره محدودیتونه د 3 نورو میاشتو لپاره وغځول. په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر پرون د غبرګولی په دروشته منیټه شاوخوا 24,000 ته ورسېده.
و مردل چې د ماشومانو د خوندیتوب موسسه یا سیف د چلډرن وای په افغانستان کې 2 میلیون زیات ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري. دا اداره په داسې حال کې د افغان ماشومانو د ستونزو په اړه غږیږي چې پرون په نړۍ کې د کوچنیانو د مزدورۍ او کار کولو سره د مبارزې نړیواله ورځ ولمانځل شوه. ملګري ملتونه په دې ورځ غواړي چې د نړیوالو پام هغه میلیونونو کوچنیانو ته واړوي چې کار کولو ته مجبور دي. په داسې حال کې چې په ټوله نړۍ کې د کووید-19 ناروغۍ له کبله ستونزې زیاتې شوي، د ملګرو ملتونو سازمان پرون په نړیوالو غږ وکړ چې تر بل هر وخت زیات د کوچنیانو مسؤلیت ته پام وکړي او هغوی دې د کار کولو منع کړي. نور جزئیات د فرشتې جلالزئی په رپورټ کې اورو.
د ملګرو ملتونو سازمان د کوچنیانو د کار کولو یا کارت د کوچنیانو د مجبوریت پر ضد د مبارزې په نړیواله ورځ په یو بیان کې ویلي چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله د ټولې نړۍ اقتصاد اغیزمن شوی او له دې امله کورنۍ په ټولو نړۍ کې له اقتصادي فشار سره مخامخ دي او په داسې وضعیت کې د کوچنیانو ژوند هم بې اغیزې نه شي پاتې کېدلی. ملګرو ملتونو ویلي چې په داسې حالاتو کې کوچنیان تر هر بل چا مخکې متاثره کېږي. د دې سازمان په وینا په نړۍ کې اوسمهال 1.25 میلیونه کوچنیان کار کولو ته مجبور دي او په دې کې 2.5 میلیونه کوچنیان شاقه کارونه کوي. د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله تر راغلي اقتصادي فشار لاندې به دا کوچنیان مجبور وي چې ډېر وخت او زیات شاقه کار وکړي، ځکه د ټولو خلکو اقتصاد اغیزمن شوی دی. ملګرو ملتونو ویلي چې په نړۍ کې له 10 کوچنیانو څخه لږ تر لږه 1 تن مجبور دی چې د نفقې ګټلو لپاره کار وکړي. ډېرو کوچنیانو ته حتی د هغوی د کار مزدوري نه ورکول کېږي. د سازمان ویلي چې په وروستیو 2 لسیزو کې د کارګرو کوچنیانو شمیر تقریبا 4.9 میلیونه کم شوی، خو په وروستیو 2 یا 3 کلونو کې د کارګرو کوچنیانو په شمیر کې کموالی د سستۍ په حال کې دی. افریقا د نړۍ هغه برخه ده چې تر نورو زیات کوچنیان هلته کار کوي. ملګري ملتونه وایي چې په افریقا کې له 5 ماشومانو یو مجبور دی چې کار وکړي او ټول شمیر یې 2.5 میلیونه دی. د دې سازمان په وینا 80% قرباني ماشومان د 5 او 11 کلونو ترمنځ عمر لري. د ملګرو ملتونو د سازمان په دې راپور کې چې خپور شوی دی، په آسیایي هیوادونو کې هم د کوچنیانو وضعیت د اندېښنې وړ ګڼل شوی دی. په افغانستان کې د کوچنیانو د ملاتړ ادارې سیف د چلډرن په خپل راپور کې چې پرون یې خپور کړی دی، لیکلي چې سږ کال به د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله په افغانستان کې نور 3 میلیونه کوچنیان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري څو هغوی ژوندي پاتې سي. د کوچنیانو د ملاتړ د نړیوالې ادارې اټکل کړی چې 8.12 میلیونه کوچنیان به چې له 10 کوچنیانو 4 تنه کېږي یو ډول بیړني کومک ته اړتیا ولري تر څو سږ کال ژوندي پاتې سي.
موږ څنګه نه غواړو، موږ سره غواړو، موږ رانی نه غواړو، موږ ابادي غواړو، مول جهل نغوالو مول علم غوالو مول توپت نغوالو مول قلم غوالو مول غم نغوالو مول خوشانه غوالو.
دوستانو وس برا شو د ته چې نړیواله رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي ملالۍ بشیر ورته کتنه کوي.
د هیل خپرونې په افغانستان کې د طالبانو د نویو تهدیدونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې طالبانو د سولې د مذاکراتو تر نوم لاندې نړۍ ته خپل ځان په یوه بڼه وړاندې کړی او بل لور ته یې له نورو سخت دریځو ډلو سره لاس یو کړی دی. د دې هیل خپرونې لیکوال په دې باور دی چې دا د طالبانو دوه مخی لوبه ښکاروي چې پر یوه مهال هم جګړه کوي او هم د سولې خبرې کوي. په مقاله کې د ملګرو ملتونو هغه راپور ته هم اشاره سوې چې وایي طالبانو له القاعده شبکې سره اړیکې ساتلې دي. په دې مقاله کې لولو چې حقانی شبکه د طالبانو خطرناک مټ دی چې د سولې هیڅ دلیل نه ویني او دا شبکه له داعش او لشکرې طیبه ډلې سره اړیکې لري. په مقاله کې لیکل شوی چې لشکرې طیبه پاکستان میشتو سخت دریځ رامنځته کړي او له نورو سخت دریځو سره په روزنه او لوجستیکي برخه کې ملاتړ کوي. په مقاله کې لیکل شوی چې د لشکرې طیبه لږ تر لږه 800 جګړه ماران په افغانستان کې فعالیت کوي. د مقالې د لیکوال په وینا اوس مهال حقانی شبکه د طالبانو 40% برخه جوړوي او د داعش تر بیرغ لاندې شاوخوا 2200 جګړه ماران په افغانستان کې فعال دي چې لږ تر لږه 10% یې بهرني جګړه ماران دي او په سوریه او عراق کې د جګړې تجربه لري. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوي وو چې شاوخوا 6500 پاکستانیان د طالبانو په لیکو کې جنګیږي. د دې هیل د مقالې لیکوال په دې باور دی چې د طالبانو په ډله کې پر سیاسي او نظامي کچه مخالفتونه سته او له همدې کبله طالبان په علني توګه نه غواړي له القاعده سره خپلې اړیکې پرې کړي، ځکه په دې کار سره د طالبانو ترمنځ پر نظامي کچه مخالفتونه نور هم زیاتېدای سي. د مقالې په پای کې لولو چې امریکا په دې اړه پرېکړه نسي کولای چې په افغانستان کې څه کول غواړي، خو که په راتلونکي کې امریکا هر ډول پرېکړه وکړي له نورو ډلو سره د طالبانو ائتلاف باید له پامه ونه غورځول سي. د نېشنل انټرست خپرونې په افغانستان کې د امریکا د جګړې په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا پریکړه چې له افغانستان خپل ځواکونه ژر تر ژره ایستل غواړي د امریکا کورني سیاست ته په کتو سوې ده، نه د افغانستان وضعیت ته په کتو. د مقالې لیکوال لیکلي په افغانستان کې د امریکا جګړه له کلونو راهیسې د پای ته رسېدو په حال کې ده او څه ناڅه پای ته رسېدلې ده. په مقاله کې لیکل شوی چې په افغانستان کې د امریکا د دې دریځ په نتیجه کې چې ګواکې جګړه انتخاب نه بلکې یوه اړتیا ده، په 2009 کال کې په افغانستان کې تر ټولو زیات بهرني سرتیری وګمارل شول. په 2011 کال کې په افغانستان کې 100,000 نظامي پرسونل ځای پر ځای شوی وو. په مقاله کې راغلی چې د افغانستان جګړې ته د پای ټکی ایښودو کلونه موده ځکه ونیوله چې ګاونډي پاکستان سخت دریځو ته خوندي ځایونه ورکول جاري ساتلي دي او په افغان حکومت کې فساد او خپلمنځي اختلافاتو دوام وکړ. د مقالې د لیکوال په باور طالبان هیڅ اړتیا نه ویني چې په افغانستان کې د یو باثباته حکومت برخه شي، ځکه غړي فکر کوي ډیموکراسي او بهرنۍ مفکوره ده. د لیکوال په باور طالبان د سولې په مذاکراتو کې ځکه ګډون کوي چې دا ورته یو ځل بیا د واک ترلاسه کولو لار ښکاري. مقاله یوه پوښتنه مطرح کوي چې آیا امریکا په افغانستان کې ماتې خوړلې؟ په ځواب کې راغلي چې نه. د لیکوال په وینا امریکا په خپل لومړي هدف کې بریالي سوي چې القاعده ډله ضعیفه کړي او طالبانو ته سزا ورکړي. په مقاله کې همداراز راغلي چې په افغانستان کې د ډیموکراسي ټینګولو بې ضرورته مفکوره هسې هم نه بریالي کېده. د مقالې په پای کې لولو چې بریا په دې معنا ده چې نړیوالې تروریستي ډلې د هدفمنو هڅو په نتیجه کې په تدریجي توګه ماتې وخوري.
نن په افغانستان کې د مور ورځ لمانځل کیږي. دا ورځ هغه میاندو ته په څه معنا ده چې په یوازې ځان خپل کوچنیان لویوي او له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ وي؟ نسیمه همداسې یوه مور ده چې خپل شپږ کوچنیان په یوازې سر ساتي. ملالۍ بشیر له دې سره مرکه کړې او په سر کې ځینې پوښتنې چې د ژوند پر مخ وړلو لپاره کوم کارونه کوي.
سینما پامیر کې کله نا کله ورزم بولانی خرڅوم، کله خار کې کورونو کې خدمت کوم، کله په پټو خبره اتور کوم، هغه په خار کې خرڅوم، خو چې کوم کار مې مخې ته راشي هغه زه کوم، کله کوڅو کې ټیمپر خرڅوم، ماشومانو ته نه کړي ټیمپر، خو چې کوم کار مې مخې ته راشي د بچانو لپاره کوم.
تاسو څو اولادونه دي او پلار یې ستا کنه؟
زما شپږ اولادونه دي. مال د خدای پلار بل ښځه کړې ده، دا ښه شانتي پریښې مې سرنوشت ویښه او بېبه ده.
اولادونه په سر دی لوګي ته کې نه شم کاته چې وګي پات شي راته تګي پات شي مجبور یم خپل کار کوم ورته امور پلان مې ما سره
د څو کلونو واسطه چې واده سوي واسط
زه تقریبا 12 کالو مخه خورجانې چې واده شوی ما او دا واده مې دا د شل کالو شو خو زه په بدل باندې خورجانې واده مو بدل باندې اورور مې بیچاره مر شو کوندې بوتله ما باندې بل خزه وکړه او هله ټکول تیل را باندې واچول وی سو ظلم پچا پانو والم پلورونو پارو پتی شو پلرگو پزنجیرونو دیر سوز دیر سخت میں تیرے کی آخر دا جان دا مس خوشحال ہے مت دا بچی رات ردی دو روپے شکر دے اللہ لے گٹم دا بچی میں ساتم پدا کے خوشحال ہے مت پلا دا غلطا کیا کور میں پکرے نہیں ولے دے اس سوک را سر نشتا خودے را سر دے زر طول عمر میں پی خبر پی چک شوے دے دا یو سلو کالکی گی دا کابل سر آغلیم ډیر مشکل دی د کابل زندگی ژوند په بیکسۍ کې په غریبۍ کې ډیر مشکلات دي خو یو خدای ګور چې څونه مشکل دي خدای ګور زه ګورم چې زه څونه په سخته دا بچی لیوم
که موږ ته یو دوه مثالونه راکړي چې څنګه مشکلات سره مخامخ شوی د باندې
لکه زه بعضې وخت دا وړه لور ځان سره بوزم داسې اکثر وخت راشي سړي مې خوا کې کینې هلکه ما شي خوا کې کینې څوک راته شماره راکړي زنګ را ووهه څوک پیسې در کر کوم موږ سره لاړه شه څوک شوی څوک شوی خو دا چا خبر به ځینې سما خدای شپه دا زه نه پاتېږم بل ځای ته لاړ شم پوهېږم چې تنګېږم بیا لاړ شم کورونو کښې خدمت کوم خو ځان له یو مخنیوی کوم وایم یا الله ته زما یو پرده زما عزت وساتې خدایه تا ته مې ځان سپارلی دی په الله ځان سپارم دغه دو روپۍ پیدا کوم دې بچو ته مې هغه هم کله ماړي او کله بېچارهګان وږي
او ستا اولادونه د څو عمر دي او مکتب ته ځي
یو ځینې مکتب یو لومې مکتب یو لومې ماشاءالله پیغله ده او نور بس واړه واړه دي شغت نه دي
او تر ټولو کم عمر اولاد دي د څونه کلونو دي
تقریبا د یو نیم کال دی
ته چې د باندې ځې کار کوې دغه کوچنی چا ته پرېږدې
دا مشر لور مې ده لور مې بېچاره ساتي کله ورته شیدې ورکوي او کله ورته چې ورکوي کله ورته اوبه خورګي بس وسته ګورو چې سم لاس کې شیدې ورته غواړو کنه بس په یو دا یو سو بل څه ورته ورکوي کله ډوډۍ کله قهوه چې
او ستا کوچنیان هم کار کوي د باندې که په کور کښې
نه مشر ځینې چې کوم دی هغه په ښار کښې په بازار کښې شپېدنې نه دی سپن هغه لوګیا کوي یو لور مې ده بېچاره هماغه ښوونځي ته ځي نور کور کښې دي او مشر لور مې چې ده نو هغه پاکستان کښې ښوونځي ته تله اوس دلته چې راغلی وایي زه فارسي نه شم ویلی مشکل دی راته فارسي
نسیمه جانې د مور ورځ څه معنا لري ستا دپاره ته آیا په دې خبره یې چې مور خپله ورځ لري ځانګړې
دغه د مور ورځ ده چې مور د اولادونو دپاره یو سخته تېروي مور اولاد دپاره لوږه تنده تېروي مور په ځان باندې یخني او ګرمي تېروي اوړی جمعې یخني ګرمي بې خوبي هر یو شي د اولاد سره کوي نو د اولاد باید چې د مور نړیوالو ورځ ته وګوري زه دغه دې خلکو ته ویل غواړم چې ما غوندې کومه تور سری بې کسه یي په سر سرنوشت نه یي بې سرپرست دی هغه دې خپل بچي آینده ته فکر وکړي آینده ته دې سوچ وکړي حلاله دې وګټي د دې خپل بچو د دې خپل اولادونو دپاره د آینده دپاره تانه پیغور جوړ نه کړي
په کابل کې له یوې بې وزلې مور سره تاسو د ملالۍ بشیر مرکه واورېده چې د څو اولادونو پالنه ور په غاړه ده نن د مور نړیواله ورځ ده او دا یوازینی افغان مور نه ده بلکې د افغانستان ګڼې میاندې د جګړو بې وسلې فقر او ګڼو نورو ستونزو له کبله کړېږي زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
ایران د ملګرو ملتونو د سرمنشي هغه رپورټ رد کړ چې وایي د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو او یو هوایي ډګر په حملو کې کارول شوي توغندي او نور تجهیزات د ایران سخت دي په دې اړه معلومات د ملګرو ملتونو سرمنشي امنیت شورا ته په خپل نوي رپورټ کې ورکړي په دې رپورټ کې چې د روانې میاشتې په پای کې به رسمن خپور شي راغلي چې پر ځینو موندل شوو شواهدو د ایران تجارتي نښې او یا په فارسي ژبه لیکنې لیدل شوي دي احمد تکل په دې اړه تفصیل لري
ایران د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرش هغه راپور رد کړی دی چې پرون امنیت شورا ته وړاندې شو ګوتیرش په دې راپور کې ویلي هغه کروز توغندي چې پروسه کال د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو او یو نړیوال هوایي ډګر په برید کې کارول شوي وو د ایران سخت و د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې د ایران دولتي رسنیو خپور کړ دا تورونه رد کړل او ویل داسې ښکاري چې دا راپور د امریکا او سعودي عربستان د سیاسي فشار په نتیجه کې جوړ شوی دی. په ملګرو ملتونو کې د ایران ډیپلوماتیک ماموریت هم په یو بیان کې وویل چې دا راپور متناقض دی، جدي غلطۍ لري او دقیق نه دی. په بیان کې راغلي چې ایران په سعودي عربستان په حملو کې د کارول شویو وسلو او پرزو او همداراز د هغو وسلو په صادرولو کې چې متحد ایالات یې د ضبطولو ادعا کوي د ایران د لاس لرلو په اړه د دې راپور ارزونې په کلکه ردوي. رویټرز خبری آژانس چې دا راپور یې لیدلی د ښاغلي ګوتیرش د ارزونې په حواله وایي ځینې وسلې او ورسره تجهیزات چې امریکا د تیر کال په نومبر او د روان کال په فبروري میاشتو کې ضبط کړي وو هم په ایران کې جوړ شوي دي. دا راپور د ملګرو ملتونو په مخکینۍ ارزونه کې یو لوی بدلون ښیي، ځکه د سازمان تیر کال په دسمبر میاشت کې ویلي وو چې په دې برید کې د ایران لاس لرل نشي تاییدولی. د 2019 کال د سپتمبر په 14مه نیټه د سعودي عربستان د تیلو پر دوو مهمو تاسیساتو د کروز توغندیو او بی پیلوټ الوتکو د برید په نتیجه کې د سعودي عربستان د تیلو د تولید کچه نیمایي ته راولویده او په نړیوالو بازارونو کې د تیلو بیې لوړې شوې. سعودي عربستان، متحدو ایالاتو او اروپایي ټولنې هغه مهال د دې حملې پړه پر ایران واچوله. رویټرز خبری آژانس د ښاغلي ګوتیرش له قوله لیکي چې نوموړي امنیت شورا ته ویلي ځینې موندل شوي شواهد هغه نښې نښانې لري چې د یوې ایرانۍ تجارتي کمپنۍ تولیدات یې لري او یا په فارسي ژبه لیکنې پرې شوي. د سرمنشي په راپور کې راغلي چې ایران د دې تجهیزاتو په استولو سره ښایي د 2015 کال له اټومي موافقې څخه سرغړونه کړې وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په هر روز شپږ میاشتو کې پر ایران د وسلو د لګیدلو بندیزونو او نورو هغو محدودیتونو د تطبیق په اړه امنیت شورا ته راپور ورکوي چې د 2015 کال له اټومي موافقې څخه پر ځای پاتې دي. که څه هم د ملګرو ملتونو د سرمنشي پرونی راپور په علني ډول نه دی خپور شوی، خو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف پرون د جون په 12مه نیټه وویل مسکو لا هم باور لري چې پر تهران د وسلو لګول شوی بندیز باید لغوه شي او په دې برخه کې پر خپل دریس کلک ولاړ دی.
دا د ازادي رادیو د زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبری مجلې ته وکی یو ار بیا په مخې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو. سعودي عربستان او متحده ایالاتو د پلازمینې کابل په یو جامع جماعت کې پرونی بمی حمله غندلې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په شیرشاه سوري جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال په پرونی چاودنه کې د جماعت د خطیب او امام مولوي عزیز الله مفلح په ګډون ټول څلور کسان وژل شوي او اته نور ټپیان دي. طالبان وایي پرونی شل افغان سرتیری له بنده خوشی کړي. دا خبره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند وغړي سویل شاین تیر ماښام پر خپل ټویټر لیکلی او ویلي دي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو 22 سرتیری کاپیسا، پروان او سمنګان ولایتونو کې له بند خوشی کړي. په پام کې دا چې سلګونه محصلین او نور عام افغانان د یک شنبه او دو شنبه په ورځو له هند څخه په دوو نورو الوتکو کې کابل ته ولېږدول شي. د بې سرحده خبریالانو ټولنې پر ایراني ژورنالیست او د بشري حقونو پر فعال نرګس محمدي چې له 2015 کال راهیسې د حکومت په بند کې د لګول شوي تورونه غندلې دي. او د دوشنبې د حکومت مخالف فعال حزب الله شاولیزاده چې په مارچ میاشت کې اوترش تاجکستان ته سپارلې او د افراطیت په تور په 20 کاله بند محکوم کړ. دوستانو تاسو زموږ غږ له ساده رادیو ناوړی اوس هم د ژوند رنگونه واوري تر هغې وروسته زما همکار جاوید نعیمی بل نیم ساعت خبری مجله وړاندې کوي.
د ژوند رنگونه نن د مور ورځ په ټول افغانستان کې نمانځل کیږي. زه هم ټولو میندو ته د دې ورځې مبارکي وایم. په همدې مناسبت د ژوند رنګونو په دې خپرونه کې له یوې مور سره خبرې کوو. لومړی موږ خپل نوم راته وایي.
نوم یې صدیقه ده.
ښه، تاسو دغه د مور ورځ نمانځئ که نه؟
و لمانځي. یو
څوک یې ورته لمانځي؟ لکه
لور، زوی، د خپل اولادونه مې کیک راوړي، بیا کیک میدو، میوه یې وچه میوه، لمده میوه دا برابرې سره بیا کیک میدو. باندې یو مبارکي راکي، خپل اولادونه بیا توفه کومه توفه یې راوړي، کمیس ټکری یو بل څه توفه یې دا راوړي موږ ته راکي.
پخوا هم دغه ورځ لمانځله که نه؟ اوس لمانځه؟
پخوا نه، اوس دا هغه لږ هغسې اوس لمانځه وخته به نه لمانځل کېدله. دا
یعنی کله چې دغه ورځ منځل کېږي تاسو خپل څه احساس کې؟ مثال چې د مور ورځ د وی مور لپاره منځل کېږي،
بس په دې باندې به خوشاله کېږم چې ما اولاد ما ورځ منځي او ماته توفیق راوړي، بیا زه هم د هغه لرم چې باید خپل مور ورځ هم داسې ولمانځم.
د وی مور په توګه د خپل اولادونو څخه یا په مجموع کې له ټولو اولادونو ته مقصد چې له ماینو سره باید څه ډول رویه وکړي چې ماینې ترې خوشاله وي؟
له خپل اولادونو هم دغه تمه ده، له نور اولادونو هم چې خپلو میندو احترام وکړي او عزت یې وکړي او په درناوي ورته وګوري او دغه ورځ ورته مبارکي ورکړي، ورځ ورته لمانځي.
ډېره مننه، خوشحاله
تاسو هم خوشحاله.